السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پرې درته دوه خبري مجلې لرو. لومړنۍ پښتو خبري مجله زه قسیم سولمل د عبیدالله عبید په همکاري وړاندې کوم. یو شمیر پخوانی جهادي مشران وایي چې له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لری کول به افغانستان له نامنې سره مخامخ کړي. دا د رواني خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان او نړۍ څخه نور راپورونه هم شته، خو له هر څه مخکې به ملالۍ بشیر د دې مهال مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په هند او ګاونډیو هیوادونو کې د افغان سفیرانو سره د ویډیو کانفرنس لالاري خبري وکړي. له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د وتلو شپږویشتمه کلیزه نن په کابل کې په یو غونډه کې ولمنځل شوه. او په اوکراین کې اوربند چې د شپې راهیسې عملي سو، په ځینو ځایونو کې د ډزو د راپورونو سربیره په عمومي توګه مراد کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په هند او ګاونډیو هیوادونو کې د افغان سفیرانو سره د ویډیو کانفرنس لالاري خبري وکړي. د ولسمشری مانی څخه په خبرسوي اعلامیه کې ویل شوی چې شاغلی غنی په ایران، پاکستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هندستان هیوادونو کې له افغان سفیرانو سره خبري وکړي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو سره سویو او راتلونکو کېدونکو موافقت نامو ته یو میکانیزم جوړ کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د دولت مدني ټولنو او خصوصي سکتور ترمنځ د هر اړخیزې همکاري پرته نسو کولای ټولو ستونزو ته پر وخت ځان ورسو. شاغلی غنی نن دغه څرګندونې په ولسمشری ماڼۍ کې د مدني ټولنو لغړیو سره د لیدنې پر مهال وکړي. له افغانستانه د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د وتلو شپږویشتمه کلیزه نن په کابل کې په یو غونډه کې ولمنځل شوه. په دې غونډه کې چې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه، پخوانیو جهادي مشرانو او یو شمیر پخوانیو قومندانانو او سیاستوالو د شوروي د پوځي اشغال پر وړاندې کلونو کې د افغانانو د مقاومت ستاینه وکړه، خو یو ځل بیا یې په نوي حکومت کې د مجاهدینو د ونډې د زیاتوالي مسله راپورته کړه. دا هغه مسله ده چې په دې وروستیو کې د اسماعیل خان په ګډون یو شمیر نورو جهادي مشرانو ویلي چې که په حکومت کې جهادي مشرانو ته ځای ورنکړل سي، په هیواد کې به ګډوډي رامنځته سي. په همدې اړه نور جزئیات په دې خبرونه کې واوري. د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دریو ورځو پورې به په ختیځ زون کې 9 لکه او 4.3 زره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي. د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمول نن په ختیځ زون کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په ختیځ زون کې ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونه شامل دي. د شاغلي کمول د معلوماتو له مخې تر دا مهاله په ننګرهار کې 3، په لغمان کې 2 او په کونړ کې د پولیو یوه پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان د خلاصون په نامه شورا وایي هڅه کوي چې د خلکو اوسنۍ ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. د دې شورا مشر سید اکبر اغا نن ازادي راډیو ته وویل یاد شورا په همدې هدف د بیلابیلو ولایتونو له قومي مشرانو، دینی علماو او عامو خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. شاغلی اکبر زیاته کړه چې که چیرې په راتلونکي کې د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو اترو په اړه هم ترې غوښتنه وسي، نو په دې برخه کې به همکاري وکړي.
دا ټول د ملت کار دی او په ولس پورې اړه لري. نور ولس بیا تفاوت په افغانستان کې پاتې نشي. دا کار د کامیابی خواته روان دی.
او اوس یو څو بهرني خبرونه. په اوکراین کې اوربند چې د شپې راهیسې نافذ سو، په ځینو ځایو کې د ډزو د راپورونو سربیره په عمومي توګه مراد کیږي. د اندیشنې خبره د دیبالسیف شاوخوا سیمو په اړه وه چې په وروستیو ورځو کې پکې درنې نښتې روانې وې. په سیمه کې د روسي پلوه جلا غوښتونکو یوه قومندان رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې د ده لوری پر اوربند باور نه کوي او د اوربند په موافقه کې دیبالسیف نه دی شامل، ځکه چې دا د دوی سیمه ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو وویل چې د دیبالسیف شاوخوا سیمو د وضعیت له کبله د مینسک د جنوري د 12 موافقه له خطر سره مخامخ ده. د خبرداري ورکړ که د اوربند موافقه عملی نسی، دی به په ټول هیواد کې کودتا یا پوځي نظام یا پوځي حالت اعلان کړي. د کوپنهاګن پولیس وایي د ټرین لتم ځای سره یو سړی له هغه وروسته په ډزو وژلې دی چې پر دوی ډزې وکړې. د پولیسو یو ویاند نن ویلې داسې باور کیږي چې دی وسلوال کس مخکې هم دوه ځلې په ښار کې ډزې کړې وې. د پولیسو لخوا په خبره سوي و اعلامیه کې ویل سوي چې دا سړی له هغه وروسته وژل سو چې د ټرین لتم ځای سره پولیسو پر یو ځای څار کاوه. په اردن کې یوې محکمې د اخوان المسلمین یو لوړ پوړی مشر د 13 میاشتو په بند محکوم کړی دی. په امان کې د محکمې نن زکی بن رشید ته چې په اردن کې د اخوان المسلمین مرستیال مشر دی نن دا سزا واوروله. رشید له هغه وروسته مجرم و پیژندل سو چې د متحده عرب اماراتو پر هغه پریکړه انتقاد کړی و چې لمخي به پر دې ډلې بندیز ولګوي. محکمې ویلې د رشید وینا کولای سي لږې بهرني هیواد سره د اردن اړیکې خراب کړي. او هندوستان نن د کرکټ په نړیوال کپ کې پاکستان ته ماته ورکړه. پاکستان باید د غټول لپاره 301 منډي کړي وای خو دوی د ټولو لوبغاړو په تاوان 234 منډي جوړ کړي او په دې توګه هندوستان دا لوبه په شپږ اویا منډو وګټله. د بی ګروپ په بل لوبه کې چې نن وسوه جنوبي افریقا له زیمبابوې څخه په 28 منډو وګټله. د بی ګروپ د سیالۍ لپاره لیوالتیا زیاته ده او اټکل کیږي چې دا لوبه به په نړۍ کې 1.5 میلیارد خلک وویني. استرالیا او نیوزیلند د کرکټ د نړیوال جام سیالیو کوربه دي.
سات په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دیرش شپږ نیمې دقیقې سولې. د خبري مجله کې په دې اړه راپور لرو چې په خوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیافی کې مجاهدین له سیاسي صحنه لرې سي نو افغانستان بل نامه سره مخامخ سي.
دور شدن مجاهدین از صحنه سیاست به ما آسیب نمیرساند، ای به امن ملک آسیب میرساند.
د غرض په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان د ژغورنې لارې په نامه یوې نوې شورا هڅې پیل کړي ترڅو په دې هیواد کې موجودو ستونزو ته حل لاره ومومي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو حال به هم درکړو. دغه عملیات کله او د هلمند په کومو سیمو کې پیل شوي دي؟
په شمالي ولسوالۍ او د جنوبي ولسوالۍ په ځینو برخو کې دغه عملیات د نن ورځې سهار رئیس تقریبا د 2 بجو نه مخکې شروع شوي دي. د عملیات
وخت له ننګرهار څخه هم راپور ست د کرکټ لنډی څخه هم درته معلومات په روانه خبرونه کې خبريږي او په نړیوال موضوعات کې بیا د اوکرين پر مسلې باندې درته راپور لرو. تاسیس مشرق لازده رادیو تخاوری رادیو ده خبرونی لمری راپورت. یو شمیر پخوانی جهادی مشران وی لسیاسی صحنه څخه د مجاهدینو لری کول به هیواد د بی ثباتی خواته بوزی. د پخوانی مجاهدینو مشرانو د دلوی د شپږشتمې ورځې په مناسبت چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د وتلو له ورځې سره برابر ده په لمانځغونډه کې دا څرګندونه وکړي. جزئیات د رحمت الله راپور په افغان کې اورو.
په خوانی جهادي مشران وای چې اوسنۍ نظام د افغانستان د جهاد محصول دی او پوکلکه باورنه دفاع کوي، خو په حکومتي چارواکو هم غږ کوي چې باید په واکه د مجاهدونو ونده سمبولیک نه وي. په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د یک شنبه پورز له افغانستان د شوروي اتحاد سرتیرو د وټلو پون منځغونډه کې خبرداري ورکړ چې له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لری کول د هیواد ثبات زیان رسوي.
له سیاسي صحنې څخه د مجاهدینو لری کول او غوښتنې په کوم سترګه قتل مجاهدینو ته زیان نه رسوي، دا د هیواد امنیت او ثبات ته زیان رسوي.
ښاغلی سیاف د ملي وحدت حکومت چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د سولې او لګوانډیو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو په ګډون په ټولو ملي مسایلو کې باید له ملت سره سلا او مشورې وکړي. په خوانی جهادي مشر همدارنګ طالبان او د اسلامي دولت ډله د یو ډاکټر له دوه نسخو سره تشبیه کړه او زیاته کړه چې په خوانی مجاهدین به د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د افغان ملي اردو ملاتړ وکړي. عبدالرب رسول سیاف چې له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکرو د وتلو په شپږشتم تلین کې زرګونو کسانو ته د لوی جرګې په خیمه کې وینا کوله وویل داسې اسناد لري چې د وسلوالو طالبانو اعلامیه د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې لیکل کیږي. په ورته وخت کې د کرزي په حکومت کې د اوبو او انرژي وزیر او پخوانی جهادي قماندان محمد اسماعیل خان هم په افغان حکومت غږ وکړ چې د پخوانیو مجاهدینو له تجربو نه باید ګټه واخلي.
هیله لرم چې مجاهدین په نظام کې سمبولیک رول ونه لري. د هغوی له تجربو او د دوی له سپېڅلي ارمانونو چې سوله او ثبات او اسلامي نظام راوستل وو باید اعظمي ګټه واخیستل شي.
ښاغلی اسماعیل خان که څه هم د چا نوم وانه خیست خو ویې ویل د نوې راپیدا شوې ډلې په ګډون به هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې اوسني نظام ته زیان ورسوي. د غونډې بل ګډونوال عبد افغانستان د اسلامي حزب مشر عبدالهادي ارغندیوال وویل هغه څوک چې مجاهدینو ته په سپکه سترګه ګوري په حقیقت کې د افغانستان مقدس جهاد ارزښتونو ته په سپکه ګوري. ښاغلی ارغندیوال ټول پخواني مجاهدین یووالي ته راوبلل. پخواني جهادي مشران په داسې حال کې د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو په زیاتې ونډې ټینګار کوي چې د پخواني ولسمشر حمید کرزي په حکومت کې تر ډیره مجاهدین په وا کې پاتې وو. خو د ملي وحدت حکومت وایي په حکومت کې ټول افغانان د کار کولو حق لري او هر هغه څوک چې په حکومت کې د کار کولو په معیار برابر وي په حکومت کې به په دندو وګمارل سي.
داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت این میتونه که
او دموکراسی
کسی که امروز خوبترین دلیش را میپوشه نکتایی بسته میکنه طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنن طرفدار ازی
وقتونه او ده چیرو بدلون
اخم کولش جدی اوگو کسانو نفوز در کنترول لانده را ولی یا قانونی که
پده اره تحقیقاتی را پر دوشنبه ده سهار پا اتنیمو او نهنیمو او سه شنبه په لسنیمو او یو لسنیمو بجو له آزادۍ رادیو.
د افغانستان د ژغورنې لارې په نامه یوې نوې شورا هڅې پیل کړې تر څو په دې هېواد کې موجودو ستونزو ته حل لاره ومومي. جزئیات د ناجیې ساپۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ستونزو او نارامیو زور اخیستی، د ژغورنې لارې په نامه شورا د خلکو په مرسته د دې ستونزو او ناخوالو د حل لپاره هلې ځلې پیل کړي. د دې شورا مشر سید اکبر اغا د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې مهاله یې په هرات، بلخ او د افغانستان په ټولو زونونو کې له خلکو سره د موجودو ستونزو د هوارولو په خاطر خبرې کړې. نوموړي همدارنګه وویل که چیرې په راتلونکي کې له وسله والو مخالفانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره له دې شورا نه غوښتنه وشي نو په دې برخه کې به هم همکاري وکړي.
طرفه کار دی او نه په حکومت پورې اړه لري، دا ټوله د ملت کار دی او په ولس پورې اړه لري. نور ولس بیا تفاوته په افغانستان کې پاتې نشي. دا کار د کامیابۍ خواته روان دی. خلکو د کار ته لبیک او خیر مقدمین ویلي دي. څو د افغانستان معزله دا اوسنۍ موضوع چې اوس په افغانستان کې جریان لري دا پانانو پلاس باندې پایته ورسیږي.
د طالبانو د رژیم پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر اکبر اغا په دې باور دی چې د اداري فساد د مخنیوي او د ځینو نورو اصلاحاتو لپاره د دې سراسري شورا جوړېدل ضروري وو. د افغانستان د ژغورنې لارې په نوم د شورا له تېر یو کال راهیسې فعالیتونه پیل کړي چې د دې شورا مسؤلان وایي په دې شورا کې دینی علما، قومي مخور، محصلین او نور عام خلک کار کوي تر څو د خلکو ترمنځ تعصب او پیر لمنځه یوسي او هغوی سره نور هم نږدې کړي. په عین حال کې د سیاسي چارو کارپو سمر سیرت وایي که چیرې یاد شورا خپل کارونه په صادقانه ډول ترسره کړي نو نتایج به هم مثبت وي.
زمالند دا یو مثبت ګام دی ځکه چې ډېر خلک په افغانستان کې خصوصا د لرې پرتو سیمو خلک د دولت نه ډېر باور او اعتماد په جرګو او مرکو درېمګړي باندې لري. نو که چېرته واخیر دغه نهاد یا دغه ارګان د افغانستان د ثبات او د امنیت لپاره کار کوي
یو شمیر خلک هم وای چلی دری فساد، تبعیض، نامنیو او موجود ستونزو سره د مبارزې په برخه کې د حکومت تر څنګ باید عام خلک هم هلې ځلې وکړي. د دوی په باور د خلکو او دولت ترمنځ د فاصلې د لمنځه وړلو او له حکومت سره د خلکو او مدني ارګانونو رښتینی همکاري کولی شي چې په دې هېواد کې دایمي سولې او ثبات ته لاره هواره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي د تخار او کندز په ولایتونو کې پر شذو او ماشومانو د جنسي تیریو عاملین نیولي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړی دي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دې پیښو په وړاندې د امنیتي ارګانونو هڅې کافي نه ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ یوې اونۍ کې د تخار، کندز او فاریاب په ولایتونو کې پر یوه ماشوم او دوو میرمنو ډلهییز جنسي تیری وسول او بیا دغه کسان وژل سول. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې د فاریاب په ولایت کې یو ماشوم او د تخار او کندز په ولایتونو کې دوی میرمنې له جنسي تیری وروسته وژلې دي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښو عاملین نیولي او دوسیې د لاس څېړلو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. ده وویل امنیتي ارګانونه به په راتلونکي کې هم د دې ډول پیښو پر وړاندې جدي عمل وکړي.
ما جدی هستیم، یکی از اولویت‌های وزیر امور داخله میستا مسئله حقوق بشر و خشونت.
مون جدیو د کورنیو چارو د وزیر لومړیتوب دا دی چې د بشر د حقوقو موارد د پولیسو لخوا په سمه توګه مراد شي. د دې پیښو عاملین نیول شوي، پلټنې روانې دي او دوسیې به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
سباند یو ونه مخکې ناپیژندل شو کسانو د فاریاب په ولایت کې لومړی پر یو ماشوم تیری کړی او بیا سرزنې پرې کړی دی. د کندز په ولایت کې یو مېرمن د جنسي تیری وروسته په ورته ډول وژل شوې او د تخار په ولایت کې څو تنو پر یوې ځوانې نجلۍ لومړی جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د دې پیښو د زیاتوالي سبب د دې قضیو پر وړاندې د امنیتي ارګانونو کمزور اقدامات ګڼي. په عین وخت کې د افغانستان لوی څارنوالۍ خبرداری ورکوي چې د دې ډول پیښو عاملین به ونه بخي او پر وړاندې به یې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی وایي چې د خلکو د امنیت ساتنه او پتیره د ښځو او ماشومانو د امنیتي ارګانونو دنده ده او دا ارګانونه باید په دې برخه کې هیڅ ډول هڅې ونه سپموي.
کومې پیښې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر سیمو کې رامنځته شوي دا ښیي چې له بده مرغه اوس هم ځینې ښځې او ماشومان د خطر سره مخ دي. په دې برخه کې اقدامات کمزوري دي، باید د دوی د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وکړو.
امنیتي ارګانونه او لویه څارنوالۍ په داسې حال کې د ماشومانو او ښځو د ژوند او پد د خوندیتوب لپاره د پراخو اقداماتو ژمنې کوي چې یو شمېر کورنۍ او بهرنیو مؤسسو ویلي چې 2014 میلادي کال د دې هیواد د ماشومانو او ښځو لپاره ښه کال نه و او یوازې د هیواد په شمالي ولایتونو کې دا ډول پیښې د تیر کال په نسبت 80% کې زیاتې شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
د امریکا ژغښنه رادیو خبرونه پر وو بجو پیلېږي، خو دا غړې د ازادي رادیو خبرونه ته غوښتي. د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات پیل شوی دی. د هلمند والی ویان د ازادي رادیو ته ویل چې دا عملیات به تر هغه دوام وکړي چې ټول شمالي ولسوالۍ د وسلوالو له موجودیت څخه پاک شي. له هلمند الیاس دای راپور راکوي.
د ذوالفقار ترنامه لاندې دغه عملیات د نوزاد کجکی مسکلا او سنگین ولسوالۍ څخه د وسلوالو د ایستلو په خاطر پیل شوی دی. د هلمند والی ویان دومر ځواک کزدي رټول شاوخوا 4000 افغان سرتیر د ذوالفقار ترنامه لاندې په سنگین ولسوالۍ کې په پیل شوو عملیاتو کې ونډه لري. ځواک زیاته کړه د په شمالي ولسوالۍ کې د خپل وخت لومړی پراخ عملیات چې د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
په شمالي ولسوالۍ او د جنوبي ولسوالۍ په ځینو برخو کې موږ دغه عملیات د نن ورځې سهار رئیس تقریبا د 2 بجو نه مخکې شروع شوې دي. د عملیات چې په دې کې د سنگین ولسوالۍ عملیات ورکړل شوی دی چې د سنگین ولسوالۍ په ځینو ساحو کې چې هغه د پیچ پتی محمد ساحه ده او همداشان شکرشیلې منطقه ده چې په دې ځای کې همدغه عملیات روان دي او همچنان د حاجي محمد خان یو ساحه ورته وایي تریخ نور دغه ساحې ټولې په دې عملیاتو کې شامل دي او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام لري تر څو چې په کلي توګه د سنگین ولسوالۍ او شمالي ولسوالۍ کې چې کومې منطقې تر تهدید لاندې دي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو په خاص ډول سنگین کې د تیرو اتو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې د افغان ځواکونو په ګډون شاوخوا زر تنه ملکیان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. عمر ځواک وایي تر دې دمه په سنگین کې پیل شوي عملیات د معلوم مقاومت سره نه دي مخ شوي. د والی ویاند د ملکی کسان د ژوند خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړ. هغه وویل عملیات به ورو پر مخ ځي او د ملکی کسانو د تلفات او کډوالۍ به مخ نیول کیږي.
او د خلکو د په برابر باندې د دوی لپاره په ډیر دقیق شکل کوم پلان چې جوړ کړی دی، توجه مو ډیره په دې پلان کې دغه تکړه دی تر څو چې د خلکو ژوند په نظر کې ونیول سي، تر څو خدای نه خواسته هغوی ته تلفات ونه وړي، خسارات ورته ونه وړي او دوی زخمیان نه سي. په غوساهو کې پرې خپل باندې مو ډیر کوششونه کړي او دم غړي چې عملیات روان دي د هر غړي تعقیبي او یادونه او تاکید هم دی کېږي چې ملکی کسانو ته د پاملرنې په برخه کې ډیر توجه کوي.
د تاریخ نور تر څنګ لشکرګاتو په نږدې سیمو کې هم د وسلوالو په ضد د همزمانه پلسو عملیاتو خبر ورکړ. زیاته کړه په شمالي ولسوالۍ کې د پلسو عملیاتو په ضد غټه ننګونه هلته د تیر څو میاشتو راهیسې د وسلوالو لخوا شخ کړای شوی مینونه دي. ځواک په دې اړه چې ایساف ته په دې عملیاتو کې څه ډول رول ورکول شوی دی ډیر جزئیات ورنه کړل. وی ویل کارتا پیدا شي له بهرنیو ځواکونو به هم مرسته وغواړي. په هلمند کې د 215 میوان کولو اردو څخه په رلیژل سوي خبر پاڼه کې د عملیاتو د پیل د خبر ترڅنګ تر دې د مدیو طالب کومندان مولانا نصر په ګډون د شپږ وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی. تر اوسه طالبانو د خپل ملګرو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي، خو ویل کېږي د سنگین د ذوالفقار په عملیاتو کې له هوایي ځواک څخه هم ګڼې الوتکې برخه لري چې دقیقه شمېره نه ده پټه کړې.
خبري مجلا اوري.
د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن دوی سیالي وسولې. لمړنۍ مسابقه چې د جنوبی افریقا او زیمبابوې ترمنځ په یو ګروپ کې و، لوبه د 112 منډو په توپیر سره د جنوبی افریقا په ګټه تمام شوه، او په بی ګروپ کې بیا هند له پاکستان څخه د کرکټ لوبه د 16 منډو په توپیر سره وګټله. دا چې د سبا لپاره به کوم ټیمونه په خپلو کې سیالي سره وکړي او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم چمتووالی په څه شکل سره روان دی، په دې اړه مې په استرالیا کې د ازادي راډیو له خبریال صفی الله ستانکزي څخه معلومات وغوښتل.
په بی ګروپ کې د آیرلند او ویسټ انډیز ټیمونه لوبه لري. دا لوبه د ځایي وخت باندې په 11 بجو ده او همداراز یعنی یوه لوبه تر اوسه پورې سبا ته معلومه شوې ده. تمه ده دغه دوه ټیمونه سره لوبه وکړي او دا د بی ګروپ دوه ټیمونه دي چې یو آیرلند او بلې هم ویسټ انډیز ده. البته د افغان لوبغاړو په اړه باندې باید ووایم چې د راډیو مینوال هم ورته منتظر دي. افغان لوبغاړو نن خپل یو تمریني دوره پای ته ورسوله. آزاد تمرینونه او دای په کټکس په نوم یو سیمه او هلته دوی اوسېږي هم او هلته تمرین هم وکړه. تمه ده سبا ته په اسټډیوم کې دوی راشي. هلته تمرینونه خپلو کې دوه دورې تمرین به لري چې یو به سهار یو بل به ماسپښین وي. او افغان لوبغاړي واقعاً د روحیې له پلوه ډېر زیات غټه روحیه لري. همدا نن ماښام یې د خپله د کانبرا له والي سره هم دوی له نږدې وکتل. هلته ماښامنۍ له هغوی سره وه او طبعا هلته هم هغوی د افغان لوبغاړو له خپل ملاتړ وښود. دا ټول هغه مثبت پوینټونه دي چې افغان لوبغاړي دې ته چمتو کوي چې وکولی شي د بنګلادیش په وړاندې چې په خواهی هم مات کړی وو ښه لوبه وکړي په نړیوال جام کې.
د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی چې د سبا ورځې د لوبو په ارتباط باندې معلومات راکول. باید ویم چې سبا ته په ای ګروپ کې هم دوه لوبډلې یعنی نیوزیلند او سکاټلند خپلو کې سیالي کوي. خو ستاسو راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په ختیځ سیمه کې د پولیو ناروغي ضد واکسین درې ورځنۍ کمپاین پیل شوی دی. شاه محمود شینواری راپور راکوي.
د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د یک شمې پورز د پولیو واکسینو د کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې په دې کمپاین کې به د ختیځ سیمې نه هلاک شپږ ډیر زر ماشومان واکسین شي. نوموړي وویل چې دغه کمپاین به د شپږ زر رضاکارانو لخوا پر مخ یوړل شي.
د ننګرهار د والي صاحب په حضور کې بدن د پولیو د کمپاین د واکسینو تطبیق شروع کیږي چې په دغه کمپاین کې به دغه اوزه کې په حدود نه هلاک او شپږ ډیر زر ماشومان د شپږ زر رضاکارانو لخوا واکسین کیږي او د درې ورځو لپاره به دوام کوي.
بلخوا د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د پولیو واکسینو د کمپاین پر مهال دی له رضاکار ټیمونو سره مرسته وکړي. والی په ځانګړي ډول دینی علماو څخه وغوښتل چې د دې واکسینو اهمیت خلکو ته روښانه کړي.
زموږ د علماو کرامو نه غوښتنه ده چې د منبر د لارې نه د دې واکسینو اهمیت خلکو ته بیان کړي او خلک په دې باندې مکلف کړي چې خپل ځان ته ګټه ورسوي. او همدارنګه د مصالح مخالفینو نه غوښتنه ده چې که تاسو په دې مملکت کې د حکومت کولو اراده لري، تاسو غواړی چې یو وخت کې سیاسي نظام تاسو سره مره دې خلکو پل ورانوي، مې سړک ورانوي او مې ماشوم معیوب پرېږدئ، نو که چېرته دې تاسو دې کارونو ته دوام ورکوئ نو معنا یې دا ده چې تاسو اصلا د حکومت نیولو اراده نه لري، فقط د تخریبکارۍ پسې راوتي یاستئ او غواړئ چې خپل اولادونه، خپل ولس او خپل خلک خلکو ته احتیاج کوي.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې له دې وړاندې د پولیو واکسینو په کمپاین کې یوازې د غنیخېلو ولسوالۍ شاوخوا 10,000 ماشومان د واکسینو څخه بې برخې پاتې کېدل. دوی وایي په روان کمپاین کې هڅه کوي چې د غنیخېلو ولسوالۍ ماشومان هم هملته په سیمه ییزو روغتونونو کې واکسین کړي.
په همدې حال کې د ننګرهار د 15 ولسوالیو په لسګونه خلک وایي ولایتي ادارې د دوی پر شخصي ځمکو مامورینو ته ښارګوټي جوړ کړي دي، خو ولایتي اداره د ځمکه دولتي ګڼي. په دې اړه به بیا هم د شاه محمود شینواري راپور واورو.
د ننګرهار د 15 ولسوالیو په لسګونو اوسیدونکي او قومي مشران چې اوس مهال د جلال آباد ښار اړوند مقام خان په سیمه کې اوسیږي، د یک شنبې په ورځ ولایت مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوي ول او ویل یې هغه ښارګوټی چې د ننګرهار ولایتي ادارې له لوري د کانال مامورینو ته توضیح کیږي د دوی شخصي ځمکه ده. دوی وایي د چپرهار، هسکمینې، رودات او کوټ ولسوالیو په لسګونو خلکو د مقام خان له لمسو څخه په دې سیمه کې شاوخوا اویا جریبه ځمکه اخیستې او د دې ځمکې شرعي قباله هم په لاس لري، خو اوس دا ځمکه د ولایتي ادارې لخوا مامورینو ته توضیح شوی او کار پر روان دی.
د غزمکه مختلف ولسوالۍ کشرانو او غریب خلکو واخیسته، یعنی مړو وانهسته غریب واخیسته، او د دې ځمکې خاوندان موجود دي چې غزه مقام خان مسیدی زامنی دي، کړوسی دي، او د ځمکه د مقام خان د مسوی او کړوسی پورې تړلې ځمکه ده، د مقام خان په نامه ده، او دا خلک وسه موږ سره د مقام خان والا ولیاړ دي.
دغه خلکو له ورغلو د دې خلکو د ځان جوړي د دام خوښ شو بیا د اسنادو دوی پوښتنه وکړه او اسناد هم تر کابله پورې ټیکټي مالیه عمله اکسپټ محفوظ پریکړې شرعي کوله، دا هم ټول صحت کې دغه نورستم د خرید او د پرو سودا ورسره وکړم ځکه راته تسلیم کړ. دا اویا جریبه یو تعداد خلکو د همځکه جوړه کړه کوټي پکړي وسم خوران یو تعداد سنکاری وکړي د پټېدو وسنه لرده، دا د غریبو د مظلوم خلکو وچ وسه د جوړېدو نور نه رسیده د دش خلکو ځکه ده.
له دې وړاندې د کانال رئیس انجنیر زیارت ګل راهل ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ازمکه د کانال ریاست پوری اړوند ده، خو د ننګرهار والی مولوی عطاولال الدین وایي د ازمکه کرنیزه نه ده او نه د دې ازمکه په اړه د چا شرعي اسناد وجود لري. دی وایي د دې شهرک په جوړېدو سره د غواړي د غصب مخه ونیول شي او دا رنګ په دې اړه ولسمشر نه غوښتنه هم کړې ده چې یو پلاوی ننګرهار ته راوستوي.
ازادي راډیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکران په ختیس کې لاټینګ سوي اوربند څخه د جدي سرغړونو راپورونه ندي ورکړل سوي. د اوربند چې د سولې د موافقه او برخه د چتیرونی د منسک په څلور اړخیزه غونډه کې پر توافق سوي ل تیرې نیمه شپې راځي نافذ سوي دی. د سوي موافقه لمخې د اوکران حکومتي ځواکونه او روسپلوه بیلتون پال دواړو مکلف دي چې پر یو بل حمله ودروي، په خپل کې بندیان سره تبادله کړي او د جګړې لکشي درنې وسلې په شا کړي. نوریاس نوري د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته امر وکړ چې د دې هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. هغه دغه امر څو دقیقې مخکې تر دې چې نوی اوربند نافذ شي د دفاع په وزارت کې ورکړ.
سی ونه خوچت میرو خوچو میرو ای یا
د دوی ټول سوله غواړي. زه د اوکراین وسلوالو ځواکونو عمومي قماندان پترو پروشنکو هم سوله غواړم او په لومړي قدم کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ملي ګارد، د کورنیو چارو وزارت جزوتامونو، د سرحدي ځواکونو او د اوکراین د امنیتي خدماتو جزوتامونو ته امر کوم چې د فبروري په 15 د شپې له 12 بجو دزې بند کړي. پروشنکو ویل ټوله نړۍ دې مسلې ته زیر ده او هیله منه ده چې دغه اوربند چې تیرونی د منسک په غونډه کې پرې موافقه شوې رعایت شي. خو د اوکراین ولسمشر دا هم ویل چې په د بالسیف ښار باندې د روسپلو او بیلتون پالو له لورې سختو حملو د سولې دغه هڅې له ګواښ سره مخ کړي دي. پروشنکو خبرداری ورکړ چې که بیا له دغه اوربند څخه سرغړونه وشوه نو بل ته به چانس ورنکړي. د شوی اوربند له مخې د اوکراین له ځواکونو او روسپلو بیلتون پالو دواړو غوښتل کیږي چې د فبروري په 15 د شپې له 12 بجو وروسته ډزې ودروي. د راپورونو له مخې د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې دونیتسکي ډزې بندې شوي او د پالسیف په شمالي د دولت تر کنټرول لاندې ارتي میوسک ښار چې دوه ورځې پرې د توغندیو دوه حملې شوي د تېرې شپې له نیمایي راهیسې آرام دی. خو په هر صورت د اوربند له نافذېدو وروسته په څو ساعتونو کې دواړو خواوو پر یو بل له اوربند څخه د سرغړونې تورونه هم لګولې دي. د اوکراین پوځي چارواکو د روس پلاو بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمې څخه د هوان د ډزو خبره کړې او روس پلاو بیلتون پالو هم ادعا کړې چې د اوکراین ځواکونه تر اوسه د توپونو ځای پر ځای کولو ته دوام ورکوي. امریکایي چارواکو مخکې په دبالسیف ښار د روس پلاو بیلتون پالو د حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې د اوربن پر ټینګېدو ټینګار وکړ او په دې اړه چې ګواکې روسیه او بیلتون پالی هڅه کوي چې د بالسیف جلا کړي اندېښنه څرګنده کړه. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشنکو سره په ټلیفوني خبرو کې د بالسیف ښار په شاوخوا سیمو کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. اوباما دغه راز د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره چې یوه اونۍ مخکې په مینسک د اوکراین، روسیې او فرانسې له مشرانو سره په ګډه د سولې وروستۍ موافقه رامنځته کړه خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا اوباما او مرکل په دې موافق وو چې د اوربند ټینګېدو لپاره په کار ده چې پر لاسلیک کوونکو یې فشارونو ته دوام ورکړل شي.
البته د اوربند لا ټینګېدو سره ډېری اندېښنې د بالسیف پر شاره او شاوخوا سیمو یې څرخي په سیمه کې د